دا مشال راډیو د ستړي مشه وخت د ماخام 15 بجې دی. د نن ورځې آخري خبري غړی کې ز ګل آیاز او فرخنده اسد درته هر کله وای په روانه غړی کې د قبالي سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپلو. خو لومړی ور ورکو فرخنده اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی. نن د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند د قبالی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو او اف سی آر قانون خلاف په باجوړ کې یوه جلسه کړې ده. چارواکي وایي په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان کډوالو واپسی عمل به له 14 جنوري پیلوي او په بغداد کې په یو موټر بمی چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګل لخوا د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو او اف سی آر قانون خلاف یو مظاهره شوې ده. د ګو اف سی آر ګو په نوم په دغه مظاهره کې چې وروستو په جلسه بدل شو د مذهبي ګوند جی یو آی د سیمې مشرانو اوویل چې د فاټا د آئینی حیثیت په اړه باید د قبایلو ناپختنه وشي. د ګوند یو پخوانی سینیټر عبدالرشید نن د جلسې په وخت مشال ریډیو ته اوویل
نو د دې جلسې بنیادی خبره دا ده چې د اختیار خاتمه ګو اختیار ګو د غناری په دې جلسه کې او د هغې په مقابل کې د الګ صوبې مطالبه کوي.
بلخوا نن د پاکستان د وزیر اعظم مشیر امیر مکان مشال ریډیو ته ویل تمه لري چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو فیصله ډیر زر په هفتو کې دننه د قبایلي ولس په خوخه وشي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د لادرکه کړل شوی پروفیسر سلمان حیدر د خوشی کولو لپاره د کوششونو تیزولو امر کړی دی. د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان پرون په یو بیان کې ویلي چې د پولیسو په ګډون ټولو متعلقه ادارو ته یې امر کړی چې د فاطمه جنا یونیورسيټي پروفیسر سلمان د زر تر زره خوشی کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د بشري حقوقو فعال او شاعر پروفیسر سلمان له اسلام آباد د جمعې شپې راهیسې لادرکه دی. د نوموړي د تختولو ذمہواري لاچا ندا منلې. په پېښور کې د کورمې د یو زده کوونکي کامران د وژنې خلاف نن د پریس کلب مخې ته د کورمې ایجنسۍ د زده کوونکو تنظیم غړو یوه مظاهره وکړه او د خپل ملګري د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. کامران دوه ورځې وړاندې د جمعې په شپه په فقیر آباد کې د موبایل تختونکو لخوا په ډزو ووژل شو. په دغه مظاهره کې د زده کوونکو د تنظیم مشر وحید الله مشال ریډیو ته وویل
مطالبه د خیبر پختونخوا گورنر نه کوم چې دلته کې چونکی هلته کې خو زمونږ کالجونه وران دي، یونیورسيټیانې نشته او دلته کې مونږ د علم لپاره پېښور ته لاړ شو راشو نو هلته کې هم ته مونږ ته انتظام نه کوي او دلته چې کوم انتظام دی هم ټیک نه دی مونږ قتل کیږو.
بلخوا د فقیر آباد پولیسو ویلي دوی کوشش کوي چې د کامران قاتلان زر تر زره گرفتار کړي. په 2014 کال کې د وسوالو خلاف د پوځي عملیاتو لوجې د کورمې ایجنسۍ اغیزمنو شوو. نن د اتوار په ورځ په خبر کې مشال ریډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې د دوی د 1900 نه زیات کورونه په مکمله توګه اړنګ کړل شوي وو. د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای بیا وایي تر اوسه دوی ته دغه کورونو د بیا جوړولو لپاره پیسې نه دی ورکړل شوی. بلخوا د اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې سروي پولیټیکل انتظامیه کوي او د دوی د سروي تر مخه د اغیزمنو شوو کورنیو سره مرستې شوې دي. د خیبر ایجنسۍ باډي او تیرا میدان سیمو ته ستانه شوي کډوال وایي په ډنکل شوو کورونو کې له سخت یخنۍ سره مخ دي او باید حکومت ته ورسره مرستې وکړي. د باډي کاخیلو عبدالمیران اپریدی وایي په ډنکل شوو کورونو کې نن سبا ژوند کوي.
د مو ورونو ته فردې لګېدلې لري، چادرې لګېدلې لري، هوا تر نوځي چې نشي د نیمه شپې نه مو ورونه لګو او ماشومان ته مو لرګي بلو ور وې ته بلو د سوړه دی واځي چې مو سه حفاظت نه وو حفاظت کم دی مندا سه ډیر قصول برابر پروت دی. نو سکولونو خو بدا وې چې کم سکول نه باغ یو غیب خیمه کې ورخړې دي.
بلخوا د قبایلی سیمو د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې دوی د یادو سیمو لسګونه کورنیو ته د مالي مرستو چیکونه ورکړي دي. په خیبر ایجنسۍ کې د مشکوکو وسوالو پر ضد د کلونو عملیاتو له وجې په زرګونو خلک کډوال شوي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه پلان جوړ کړی دی. په نړیوالو چارو کې د دغه شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پلان کې په افغانستان کې د سولې په عملي کولو غور شوی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې هم نن یو شمېر کارپوهانو او مدني فعالانو په کابل کې د خبري غونډې په وخت تنقید کړی چې ګواکې د سولې عالي شورا د سولې لپاره هیڅ ډول عملي پالیسي نه لري. د افغانستان د سینټ مشر وایي هیواد ته د راستنو شوو کډوالو او کورنیو سره هغه سي مرستې نه دي شوي څنګه چې پکار وي. فضل هادي مسلمیار چې نن یې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې په حکومت او سرمایدارو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپل ذمہواري پوره کړي. د مشرانو جرګې رئیس په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر وړاندې ویلي وو چې په 2018 کال کې له 400,000 ډیر افغان وال پاکستان او ایران افغانستان ته راستن شوی دی. تاسو مشال رادیو ته غوږی. نن د بغداد په شرقي سیمه کې په یو موټر بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوی دي. ځینې خبری ادارې بیا د وژل شو کسانو شمیره دیار لسخای. دغه حمله په شیمیشتې جمیله سیمه کې د سبزو په یو مارکیټ کې شوی ده چې پکې ګڼ کسان ژوبل شوي هم دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمہواري منلې ده. امریکایي سارنوالو یو تن د فلوریدا په ایرپورټ کې په خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن ک. شپږویشت کلن استبان سنتیاګو د فلوریدا په نړیوال هوایي ډګر کې د 15 کسانو په وژلو او شپږو نورو په ژوبل کولو تورن شو. دا برید د تېرې جمعې په ورځ شوی و. پلټونکي په دې څېړنه کوي چې آیا دغه کس ذهني ناروغي لرله او له همدې کبله په خلکو ډزې کړې که څنګه. د سنتیاګو ورور ویلي چې په وروستیو کې د ورور د نفسیاتي بیمارۍ درملنه هم روانه وه. داو
خبرونه به د مشال راډیو نه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو ډاټ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شئ. که چېرته تاسو د روانې ګاډۍ تر پای پاتې شئ نو د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په باجوړ کې جمعیت علما اسلام فی ډلې د اف سی آر قانون پر ضد مظاهره کړې او له حکومت غوښتنه کړې چې اف سی آر قانون دې ختم کړي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د باجوړ جنسي غړې بسم الله وای قبایلی سیمو لپاره اصلاحات ضروری دي.
زمونږ قوم دا وایي چې هر څه کېږي زمونږ نه دي تپوس کړی شي خو د یو شی باندې متفق یو چې اف سی آر په خاتمې معنی
د خیبر باډې کډوال وای سختي ژمي له وجې ډېر ستوندو سره مخامخ دي.
زنانا وچاتی کو یا پخپلا وچاتو او مشومانو ته مو لرګي بلو ور وته بلو د سوړه دی واجی چیرې مو سه حفاظت نو حفاظت کم دی منده سه ډیر قصون بارو پراته دی.
په پی خبر کې د کورم زدکونکو احتجاجي مظاهره کړي او د وژل شوی زدکونکو کامران د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړي.
هلته کې چې کوم پولیس ده او د دې علاقې چې کوم انتظامیه ده هغه مکمل ناکامه شوی دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې په کونړ ولایت کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنې ښودلي.
ځنګلونه د افغانستان سرمایه ده نه د کونړ. نو حراست او ساتل په موږ او تاسو باندې لازمي او فرض دی او باید په هر شکل چې دې نه ساتنه وکړو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په باجوړ ایجنسی کې د اف سی آر قانون پر ضد لاریون کړي. په مظاهره کې یو شمېر قبایلو ګډون کړي. د یادګوند مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې اف سی آر قانون دی له فاټانه ختم کړل شي او قبایلي سیمو ته دي ځانګړي حیثیت ورکړل شي. نور تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترک ځای راکوي.
نن په باجوړ ښار کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې د کارکونکو لخوا گو اف سی آر گو په نوم مظاهره او وروستو جلسه وشوه. دې جلسې ته د باجوړ ایجنسۍ د یاد ډلې یو شمېر کارکونکي ورغلي او د اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه یې کوله. د جلسې په دوران مې د باجوړ ایجنسۍ نه پخوانی سینیټر مولانا عبدالرشید سره خبرې وکړې.
بنیادی خبره دا ده چې د اف سی آر خاتمه گو اف سی آر گو دغه نارې په دې جلسه کې او د هغې په مقابل کې د الګ صوبې مطالبه کوي دل تک د باټا جغرافي په دیږي نو په کار باندې چې موږ ته الګ صوبه مې لاړ شي انزمام دا موږ ته قبول پدې نه دي چې زمنګ باټا خلک وښنه شي بیرولې د صوبې د دغه نظام سره
د باجوړ ایجنسی د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې امیر سید باچا وویل چې هغه نن دا خبره په ډاګه کوي چې اف سی آر قانون نه هغه هم په عذاب دي خو غواړي چې باټا دي ځان له صوبه جوړ شي شریعت نظام دے ہم نافذ شی نور نمیو پختل چستا سو مذهبی گن شریعت ایواز پا فاٹا کی غواڑی او کنا ٹول پاکستان کی
مولانا صاحب نے دا پاٹا خبر ہے دا ٹول پاکستان خبر ہے مختم کرے دا وسن تے او جے انشاء اللہ کرے مل دے پارا دا شریعت او دے اسلامی قانون خبر کرے او کہ انشاء اللہ
دے جلسے لا دا یا دے ڈلے دا فاٹا امیر مفتی عبد الشکور او جنرل سیکرٹری مفتی اجاز ہم ورغلیو چے مظاہرہ چانو دا ٹینکی گراؤنڈ یا میدان تر دا خار چوک پوری لاریون ہم وکو شاہ نواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
په همدې موضوع کې پات کې کو درنو اردوونکو له باجاول نه د کامې اسمبلی غړې حاجی بسم الله وای چې باید په قبایلی سیمو کې اصلاحات د هغه سیمو د خلکو په خوښه وکړل شي. په اسلام آباد کې د مشال اړوند خبریال احمد الله له پارلمان غړي بسم الله سره د اصلاحاتو پر موضوع مرکه کړې او په سر کې تیرې پوښتنې چې د اصلاحاتو په اړه د پارلمان غړو اندېښنې لري کړل شوې دي او کنه.
منگا اصلاحات غواړو خو منگا اب کې د یو خبره تو شرط دی چې زمونږ د قبایلو د ټول عوامو نه د پوسو شي. منگا ووټ چا په دې نه درا کړی چې تاسو نن خبر نه ساتي سبې سه په مار کې دلو باندې قبایل بازي ګلمن دي چې تاسو زمونږ نه پکې ته پوسو او زمونږ نه ملې شوی د مرج. منگا د اصلاحات کړی دی او د چار د خاتمه کړی دی. زمونږ قوم دا وایي چې هر څه کېږي زمونږ نه ته پوسو شي خو د یو شی باندې متفق یو چې اف سی آر په خاتمه معنی
الله سے سنگ چلا کمیٹی جوڑ کڑے شو و سرتا جز سے پم شرے کے وغیرہ دو ٹولو ایجنسو د ایف آر دورے وکڑلی او اگے چ کم رپورٹ راولو نو آیا پ اگے کے دخل کو نہ پختنا نہ و شوی
ار ایجنسی کی چل 200 کسان د پولیٹیکل پ دفتر کی جرگہان کے راون شوی دی دا خو لس لک خل کو نہ چا تو پوس نہ کڑے نے دو لک نہ کڑے زما کام چ سواڑی او سخو خئی زما حکم ولی جدا اختیار یواز نہ زما سد نہ دل شلو کسان ملکان سره چې ملک کو جزه صبح سر اعظم کی گم نو پدی معنی خلکو لگ بدے دے گلی دی سمنگلا زن لخبل دستور مطابق زمنگ دا رواج مطابق خپل صبح را کی یا آزاد کونسل لا لرا کی
تو بیا چ شاہ جی گل سیب کما خبر کئ چ د ټولو آزاد پارلیمنٹیرین سکم دی اغی اندیخنی ختم کړي شوی د نو مطلب دا چ ستاسو اندیخنی وسم خپل زے موجود دی
منگو قام نہ تپو سو کئ چ قام ک د صبح سے شمولیت غړی زمنگ هم خپل چ قام د صبح سے نه غړی او زن ل صبح غړی هغه دی وکړي چې ځان له آزاد کونسل غواړي هغه دی وشي که درواز چې سم غواړي هغه دی وشي.
دا خبرونه هم مخې ته راځي چې دا راتلونکي کم د وفاقي کابینې غونډه ده کېدی شي په هغې کې د اصلاحاتو منظوري ورکړلی شي که یو ځل اصلاحاتو منظوري ورکړلی شي او صدر صاحب لاسلیک کړي نو بیا خو به دا پخپله د صوبې برخه جوړېږي نو بیا به تاسو مخالفت کوئ که نه اوس نه مخالفت شروع کوئ؟
نه زه خو پخپله باندې ذاتي هېڅ مخالفت نشته زما د قام مخالفت دی چې زما قام کوم غواړي زه به هم هغه غواړم زه د قام یو غړی
لا باجاول د کامی سملی غړې حاجی بسم الله او چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال اړو ته تاسو غوږی له قبایلي سیمې کورمینا بې کوره کړل شوي خلک شکایت کوي چې د فوځي عملیاتو له وجې ړنګ کړل شوي کورونه تر اوسه پورې نه دي آباد کړل شوي. اغېزمن شوو کسانو له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې په فوځي عملیاتو کې تر 250 نه زیات کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول خو حکومت ورسره مرستې نه دي کړې. بلخوا د په قبایلي سیمو کې قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د کورونو ړنګ کېدو سروې پولیټیکل انتظامیه کوي او دوی د سروې مطابق اغېزمن شو سره مرسته کوي. تفصیل شبیر مجان راکوي.
دا کرم ایجنسی قوم پاړه چمکني مشرانو مشال لیډو ته وویل چې 2013 کې د دوی پسیمو کې د وسلواله په ضد پوځي عملیات پیل شو چې په نتیجه کې خوشا د 2000 نه زیاتو کورونو کړې وکړې. ولې هم په دغه کال کې د عملیاتو پر کېدو وروسته چې کله دوی واپس خپل سیمو ته ستانه شو نو د دوی په کلو کې 200 او اویا کورونه داسې وو چې په مکمله توګه ړنګ کړی شو یا سوځول شي وو. ولې دوی وایي چې اوس څلور کاله تیرېدو وروسته حکومت چې دوی ته کومه تازه سروې ورکړې ده هغه کې یوازې د 200 نه کم کورونو ته هم دغه معاوضه منلې ده او نور لې نه ورکوي. د قوم پاړه چمکني یو مشر بدیو زمان مشال لیړو ته په دې باب لوایي.
په 2013 ختمای کې زموږ د قوم پاړه چمکني متاثرین ای ډی پی شو. دولس نیم زره آبادی کلی علاقې نه راووتلو. کله واپسو هلته تقریبا 770 کورونه د موړنګ شوی وو. څه صحیح وو څه بارود مواد سه ورځولې وو. حکومت ولیدل وی منله سروې مروي وکړه. حکومت مو ته خبره ته کوم خپل موضوع نه رکوي. زړه سروې نه مني. څلور کله پاتې مو ته سروې راوستوله. اوس هغه 170 کسانو ته غ ملو شو معزه ملو شله چې کونه ملو شو نورو خلکو هغه پیسې مو ته خپل حق رانه کړي.
یا بل مشر احمد جان وای چې کورې په مکمل توګه سوځېدلې دي او پولیټیکل انتظامی ایف ڈی ایم ای په سروې کې هم دغه شامل کړي وو. خو له اوس دوی ته هم دغه پیسې ورکول نه ایف ڈی ایم ای او پولیټیکل انتظامی دواړه انکاری دي.
یو عمر و زندگی و تیر شو لکه د ما کور ته پاته نشته. الله تعالی لیدلې دی هغه سوې دي. مصر د نورو کسانو ډیر کورونه سوې دي او ډیر مجبور خلک تباه شوي دي. سروې وکړه ولوس دا شی په توشته ملويږي او د ته کور دینه پسته جوړوه. کور باندې ما څه خرچه وکړه څه خپلې پیسې کړي زما خلکو نر وخت سی او سر باندې کړې دي. د کوم کورونه مو جوړ شوي دي دا یو څون کني ته یو لکه ته پیسې نه دی ورکړي ونه پیسې مانی.
ولې هم په دې اړه چې کله د قبایلی سیمو لپاره د پرمختګ او قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ایف ڈی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر مې عادل سره تماس ونیول. نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې د دوی د ادارې کار سروې نه بلکې د پولیټیکل انتظامی لخوا چې کومه سروې وشي د هغې مطابق پیسې ورکول دي. پدې اړه چې کله د کورم ایجنسی د پولیټیکل انتظامی سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. بلخوا پېښور ته راغلی دغه اغېزمن شوی د کورم ایجنسی مشران وایي چې دوی پرون د وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف خصوصی مشر امیر مقام سره په پېښور کې لیدو کاته وکړل او هغه دوی ته باور ورکړل چې زر به د دوی د ستونزه وزیر اعظم او گورنر خیبر پختونخوا ته د هوارو لپاره وړاندې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. درنو درکو د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د ستونزو په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د حکومت تر ډیرو هلو ځلو وروسته د خیبر ایجنسۍ د باړې هغه کډوال خپل سیمو ته ستانه شول چې د فوجي عملیاتو او جګړو له وجې د اوږدې مودې لپاره بې کوره شوي ول. خو دوی وایي چې په سختې ژمي کې ورسره حکومت د کورونو جوړولو او اسانتیاو برابرولو وعدې نه دي پوره کړي. نور تفصیل فرهاد شینواری نور.
د خیبر ایجنسۍ د باډي او تیرا میدان متاثرین وایي چې په سیمه کې یخنی زیاته شوه او په ویجاړو شوو کورونو کې خپلې کډې اړولې دي او اوس یې ګزاره نه کیږي. د باډي کاخیلو یو کډوال عبدالمیران پریدی په دې وروستو کې خپل کلي ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وایي
د یخنه خدا سره چې اول به زخپل خبره په ځول باندې ده وګم چې د مو ورونو ته فردې لګېدلې لري چې درې لګېدلې لري هوا تیر نه وځي چې نشي د نیمه شپه نه مو ورونه لګو وچاتو زنانه وچاتې کو یا خپل وچاتو او مشومان ته مو لرګي بلو ور وته بلو د سوړه دی وځي چې مو سه حفاظت نه حفاظت کم دی مندا سه ډیر قصول بروبار پروت دی. نو سکولونو خو بدا وې چې کم سکول نه باغ غیب خیمه کې ور کړی دی بالکل کمزوري دی. د صحت مرکز چې کم دی لری لری دی چې کم خبره
سہولت
میدان لا رو رسی گی سلور سلور لکھ روپئے ارسڑی لکھ پل پل کور لگ کړلې شي ټول کلی ویران دي روخ کلی چرته په 200 کې یو کلی به پوتې ویام ویران شوی او بو بارانونو ویران کړی وي. نو کمبلې بخاري چې ملوشي بیرته بیا واپسې خود وس دا کسو شو کې چې سہولت نه وینو خلک ماشومان مري یخنه نه زاړه بډاګان مري پوینې شو.
د کبیلې سیمو د بیا بحالې څنګ د خیبر ایجنسی کوارډینیټر یوسف وای چې دوی په دې وروستو کې د باډي او تیرا میدان د ځنی کبیلو په لسګونه کسانو ته د خپل ورن شو کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چیکونه ورکړي دي او هلته د بیا بحالې کارونه روان دي او په دې کې به لږ وخت لګي. امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په باډه کې په 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پیل شوي عملیات سرته رسیدلی دي او دې سره سره تیرا میدان کې هم حکومتي واکمنی بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړ د تاسې غوږی درنو اوریدونکو په پیښور کې د کور ایجنسی یو زده کوونکی کامران دوه ورځې وړاندې غلو په ډز وژلې وو. د زده کوونکي د وژنې پر ضد د پیښور په اسلب مخې ده د کور ایجنسی د زده کوونکو سازمان احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې تفصیل یې د ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې وو.
د کرمی ایجنسی زده کوونکو د خپل ملګري کامران د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د جمعې په ماسخوتن په کامران شوکمارو د فقیر آباد په سیمه کې په دې وجه ډزې وکړې چې یاد زده کوونکي ورته موبایل نه ورکو. د یولسم جمعات زده کوونکي کامران د کرمی ایجنسی اوسیدونکي وو او په پیښور کې د زده کړو په غرض اوسېدو. د نوموړي د قاتلانو د گرفتارۍ لپاره د زده کوونکو د احتجاجي مظاهرې مشر وحید الله مشال ریډیو ته وویل
پولیس دے او د دې علاقې چې کوم انتظامیه ده هغه مکمل ناکام شوی ده.
د فقیر آباد سیمې ډی ایس پی احسان خان دا ورز د کوونکو ته ډاډ ورکړو چې په یو هفته کې د نننه بعد د کامران په قتل کې ککړ کسان گرفتار کړي. د کورمی ایجنسی د زده کوونکو د سازمان مشر وحید الله مشال رډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کامران وجون کې گرفتار نشول نو په غټه کچه به احتجاجونه پیل کړي.
مطالبه د خیبر پختونخوا گورنر نه کوم چې دلته کې چونکی هلته کې خو زمونږ کالجونه وران دي یونیورسټیانې نشته او دلته کې مونږ د علم دپاره پېښور ته لاړ شو راشو نو هلته کې هم ته مونږ ته انتظام نه کوي او دلته چې کوم انتظام د غم ټیک نه دی مونږ قتل کېږو مونږ وژل کېږو نو تا نه مونږ دا درخواست کوو چې ته مونږ ته تحفظ راکا.
د پولیس د ادارې د 2018 کال د رپورټ تر مخه په پېښور ښار کې د موبایل پیسو او د موټر سایکلو د شکو په کیسونو کې سیوا والے راغلي دي. زلان یوسفزی، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انیز خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
مشال لري تاسو غوږی درنو لږه د پاکستان کورونو چار وزارت وای دوی کوشش کوي چې د یو پهنتون استاد او شاعر سلمان حیدر زر تر زره پیدا او راخوشی کړي. حیدر د یو لیبرل او آزاد پروفیسر په توګه پیژندل کیږي چې څو ورځې مخکې اسلام آباد کې غائب شوی دی. تر اوسه معلوم نه ده چې هغه چا لا درکه کړي. تفصیل سراج زهیر نور.
د داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان تر مخه په اسلام آباد کې د خالی پښپا تختول شوی د جنا یونیورسيټي پروفیسر او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سلمان حیدر په پیغه باندې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان نوټس اغسته او د اسلام آباد پولیسو ته هدایت جاری کړي چې نوموړي د زر تر زره را پیدا کړي. په پاکستان کې اکثره وخت خلق تختول کیږي. د دې د تختول کېدو پر شا سلامل دي کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د مدني ټولنې غړي امنا مسعود جنجو انو پختل نو حقي وې تر سوچ په پاکستان کې د انصاف یو پاک اورون نظام نوی جوړ شوی تر هغه بدا پیخي هم دغه شان رواني وي. نو موري وویل
دا خو بس ډیر زیات داسې کلچر جوړ شوی دی کنه سیاسي اپوننت سي یا اس مسلې کنه چې چې سیاسي یا غیر سیاسي یا په طالبان په نوم باندې یا القاعده په نوم باندې داسې بس دا کار شروع شوی دی.
مشال ریډیو چې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکی او د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نه په دې اړه پوښتل نو دا غوي ناوه
دا غي د کار دې سره متاثر کېدل دا بالکل لازمی دی. مونږ خدا غنو چې دا اغوا د یو خاص پروګرام لاندې کیږي او دا هغه چاته چې کوم مقصد وي هغه دا وی چې هغه یا خو د بازي قانونو نه منې کړل شي او یا بازي قانونو ته مجبور کړل شي او دا نه ده چې هغه سرکاري دی چې په کوم طریقه نه کوي بلکې دا هغه نه غلط کارونه خپل مقصد وي. نو مونږ ګورو چې ډېر په ډرامایي انداز کې دا واقع شوی دا
یاد دی سلمان حیدر له 15 کالو راځي د اسلام آباد په فاطمه جنا یونیورسيټي کې د پروفیسر په خوده باندې کار کولو. نوموړي به لدې سربیره په ادبي او صحافتي هلو ځلو کې هم برخه اغستلا او په تھیټر کې د اداکاري سره سره به د بشري کونو لپاره هم کار کولو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی درنودونکو د افغانستان په اړه هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. د فرا والی محمد آصف ننګوا یو شمیر بهرنی سرتیری د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دغه ولایت ته ورغلي 16 افغان فوجیانو سره همکاري وکړي. خالی ننګ پرون شپه مشال راډیو ته ویل دا سرتیری به ډیر زر افغان فوجیانو د حمایت لپاره کار وکړي. د فرا والی محمد آصف ننګ سره سفیلا ستانکزی مرکه کړي او نور مسایلو ترڅنګ یې لومړی له افغان فوجیانو سره د بهرنیو سرتیرو د ملاتړ د ګټو په اړه پوښتنه کړې ده.
هغه څه چې لازم دي، دفاعي قوه، امنیتي قوه او جګړه ییزه یا عملیاتي قوه، دا په نظامي لحاظ دی ته یو کمپلیکسي حالت وایي. چې دا کم وي نو بیا جنگ او هغه معینه هدفونه چې موږ ټاکلي دي هغې ته رسېدل مشکله کېږي. هوایي ځواک په لحاظ موږ ضرورت درلود او حمایت قاطع د جنرال نیکولسن له همکارۍ نه مننه کوو. هغې د فرا د ښه امنیت د تامین لپاره او د هغه هدفونو چې په هغې کې شریر او مخرب عناصر فعالیت کوي د هغې ټکانو او د هغې د تهدید د مخنیوي په خاطر باندې دغه ځواکونه راغلي دي. فرات
دوی به څه ډول مرستې کوي له افغان پوځیانو سره په کومو مشخصو برخو کې؟ آیا تاسو خپل وړاندیزونه ورته کړي چې په دغو برخو کې له موږ سره مرسته وکړي؟
یو برخه خو هغه چې محرم پلانونه دي او تر ډېره برخه به موږ په اصلاح د نوي کال دغه سپرلي د آمادګۍ لپاره چې دشمن هم په دې صحیح کې ډېر مصروف ده، دوی هم لوی آرزوګانې لري دشمنان. البته موږ غواړو دغه آرزوګانې چې ټولې شومې دي او د وطن او اسلام په ضد باندې دي، د دغه په وړاندې د خپلو مقدساتو نه، د ارزښتونو نه د دفاع لپاره یو امنیتي پلان جوړ کړو. دې پلان کې به انشاءالله دوی زموږ سره حمایوي نقش ایفا کوي. البته جګړه ییز کم هم حمایوي نقش به ډېر وي. د جګړې ماموریت او د دفاع ماموریت طبعا افغانانو په غاړه ده او موږ په نړیواله کچه لا هم په داسې یو حد کې یو چې ډېرې مرستې ته ضرورت لرو او تر څو چې موږ امنیتي ځواکونه پخیږي او په مکمله توګه خپل ماموریت د وطني ماموریتونو ټول اړخونه په خپله ادا کړای شي د دې لپاره بله هم ضرورت وي. هوایي حمایت عمده به وي په دې کې او تر ډېره حده امنیتي کشفي کارونه به هم عمدتاً وي په دې کې.
ښاغلی والی، تاسو د نوي کال خبره وکړله، آیا داسې ځینې معلومات تاسو رسته که څنګه چې په نوي کال کې به دوی څه کوي؟ آیا دغه چې سرحدي ولایت دی دوی نور هم خپل تګ راتګ زیاتوي، یعنی مخالفین به نور هم راوړي له نورو سیمو نه که څنګه؟
دلته ټاپي پروژه زمونږ د فرا په څلورو ولسوالیو تیریږي، بالا بلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان باندې، او دغه په حدود د 200 کیلومتره ساحه د دې ساحې لپاره به طبیعي ده چې دښمنان د افغانستان او د لویو پروژو منان چې طالبان د دوی تمثيل کوي البته دوی به ممانعت کوي. فرا کې بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لویه پروژه ده، یعنی د فرا نه دا د څه کم 500 میلیون ډالرو پروژه ده او دا د افغانستان لپاره دومره حیاتي ده چې د دې ټولې جغرافیه ژوند سره تړلی. په همدې ترتیب سره مثلا ترانزیتي انکشافي لارې دي، دې ته ورته ډېرې لویې غټې پروژې چې په دا سیمه کې نورې هم دي، دې ته ورته دا ټول همدومره دښمنان یې اساس کړي دي چې هغوی ممانعت کوي ځکه کدا پروژې تطبیق چې دلته ژوند بها زیاتېږي او ژوند مهم کېږي او خلک د تعلیم په لور د یو ښه ژوند په لور باندې ځي او بیا طبیعي ده چې له خشونت نه لاس اخلي. نو آینده کې دوی غواړي د خپل هغه د سیوري حکومت په یو جغرافیایي حکومت باندې تبدیل کړي. د دې کار لپاره به دوی طبیعي ده چې تلاش کوي. نو ټول دا د دوی خریده دې خواته هغه لوی پروژې دې خواته هغه نرمل بهیر چې د افغانستان دشمنان بل اجنډا نه لري پرته له جنګه د دې ټولو په پام سره به راتلونکی اوړی طبیعي ده چې له ډیرو تهدیداتو سره وي او موږ به هم ایجاب د دې کوي چې موږ به هم له ډیرو امادګیو سره انشاءالله او د ډیرې دفاع سره په ساحه کې وو.
د فراه والی محمد آصف ننګو چې مشال راډیو سره ځانګړې مرکه کوله. مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال راډیو ته تاسو غواګی درنودونکو وخت شوه دی د ماخام 15 بجې. فرخند اسد نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو اف سی آر قانون خلاف نن په باجوړ کې جلسه کړې ده. د ګوند ځایي مشرانو ویلي چې باید د فاټا د حیثیت بدلولو په اړه د قبایلو ناپښتنه وشي. د پاکستان کورنو چارو وزیر د لادرکه کړل شوی پروفیسر سلمان حیدر د خوشی کولو لپاره د کوششونو تیزولو امر کړی دی. چارواکي وایي په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان کډوالو واپسې عمل والو 14 جنوري پیلوي. د شمالي وزیرستان نظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې کډوال دي د واپسې لپاره زر تر زره خپل اندراج وکړي. د خیبر جنسي باډي او تیرا میدان سیمو ته ستانه شوي کډوال وایي په ړنګکل شو کورنو کې له سخت یخنۍ سره مخ دي او باید حکومت ته ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه پلان جوړ کړی دی. د شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې په دغه پلان کې په افغانستان کې د سولې په عملي کولو غور شوی دی. د افغانستان د سینټ مشر نن ویلي باید دغه هیواد ته د راستانو شوو کډوالو سره پوره مرسته وشي. یو ان سی آر وایي په 2018 کال کې د 400,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته استانه شوي دي. نن د بغداد په شرقي سیمه کې په یو موټر بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي. ځینې خبري ادارې د وژل شوو کسانو شمېره 14 ښایي. اسلامي دولت وسطوالې ډلې د پیښې ذمواري منلې ده. اسرایلی چارواکي وایي نن په بیت المقدس کې یو ټرک په عامو خلکو ختلی چې پکې 15 کسان ژوبل شوي دي. پولیس وایي دغه یو ترهګره حمله وه. او امریکایي سارنوالانو یو تن د فلوریدا په ایرپورټ کې په خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړی دی. شپږویشت کلن استبان سنتیاګو د فلوریدا په نړیوال هوایي ډګر کې د 15 کسانو په وژلو او د شپږو نورو په ژوبل کولو تورن شو. دا برید د تیرو جمعې په ورځ شوی و.
فرخند اسد بچ د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کول. وز اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري کلی کې په پاکستان کې د پوزي عدالتونو دوه کال قانوني مده سرته ورسېدل. خو دې لړکی د حکومتي یا پوزي مشروالي لخوا د بل کوم نوي نظام سره اطلاع نه ده ترلاسه شوی. د اداري په وینا په کال 2014 کې په پېښور آرمي پبلک اسکول باندې د ترهګرۍ د حملې وروسته وسلوالو ته د فوري سزا ورکولو لپاره حکومت د پوزي عدالتونو اعلان کړی و چې نیټه یې تر د کال 2014 د 8 جنوري پورې ټاکل شوی وا. او دی عدالتونو تر دې دمه 240 وسلوالو ته سزاګانې ورکړي. اداري وړاندې لیکي که څه هم د ځینې سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو په دې عدالتونو اندېښنې لرلې ځکه چې په دې کې د ویش ملزمانو وینا و چې دوی ته د صفایي موقعه نه ده ورکړی شوی. وکیل ته یې ورلاره صحیح نه ده ورکړې او نه یې ورته د فیصلې نقل ورکړی. اداري اخر کې وایي د پوځي عدالتونو معامله خوس پای ته ورسېده. نو که وکتل شي نو اوس هم ترهګري یو عالمي مسله ده او دا ملک د ترهګرۍ د خطر سره اوس هم مخ دی. نو پکار ده چې حکومت ته دې د مخنیوي لپاره کوټلي منصوبه اعلان کړي. بل پلو د پېښور نه خبریدونکي مشر ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو له وجې به دا دویمه غټه صوبه جوړه شي. د کومې نه چې په هیڅ جوړ انکار نشي کېدی. اداري وایي د دې عمل نه به بې شکه چې سیاسي او معاشي فائدې ترلاسه شي. خو که وکتل شي نو په خیبر پختونخوا صوبه کې اوس هم داسې ضلع یا علاقې موجود دي چېرته چې ولس د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې دی. نو په دې عمل کې که د ویلو محرومی په نظر کې ونه ساتل شي نو دا غوی دغه غریبی او محرومی به هم دغه شان په ځای پاتې وي. ادارې وړاندې لیکي باید چې په خیبر پښتونخوا کې د ورکړې دوه مخ کې د قبایلو لپاره خصوصي فند بیل کړل شي او بیا دغه فند د اولس په ګټه وکارول شي او باید چې دې لړکی له توندې کاروانه غستل شي چې قبایلی سیمې وار په وار په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي چې ورسره ورسره د قبایلی سیمو د پرمختګ کار هم روان وي. نو دا شن به هغه قبایل چې په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو مخالفت کوي هغوی به هم رضا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوم کلو ته کتنه لرو. اناتول خبری ارجانس لیکي په پاکستان کې د فوزی عدالتونو د کار مودا پای ته ورسیده چې پرې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو کې ادارو خوشحالي څرګنده کړې ده. بلخوا میرین ټایمز لیکي امریکا به د افغانستان په جنوبي سیمو کې سنسه درې سوه فوزیان ځای پر ځای کوي. دغه فوزیان به په هلمند او نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې هم کوي. د دغه لیکونو نورې برخې درته فرخند اسد وړاندې کوي.
د ترکی انادولو خبری اجانس لکی په پاکستان کې د بشری حقوقو کارکونکو د پوځي عدالتونو د مودې د ختمېدو هرکلی کړی دی. په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، د بشری حقوقو کارکونکو او یو شمېر نور خلکو د دغو پوځي عدالتونو د جوړېدو مخالفت کړی وو او دغه د بشری حقوقو خلاف ګام ګڼلی وو. د کراچۍ یو وکیل او د بشری حقوقو کارکونکو محمود الحسن وای دوی د اولی ورځې نه د دغو عدالتونو د جوړېدو مخالفت کړی وو او اوس دغه عدالتونو ختمېدو ته خوشحاله دي. د تېرې جمعې په ورځ دغو عدالتونو د کار مودا پای ته ورسېده. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان جیو ټي وي سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوی د حکومت د دغو عدالتونو د مودې غځولو هیڅ پلان نشته او زیاته کړه هغه ټولې مقدمې چې وړاندې په دغو عدالتونو کې روانې وي اوس په د ترهګرۍ ضد عدالتونه فیصله کوي. د پاکستان پارلمان د دوو کلونو لپاره د دې عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه. په دې موده کې 224 او یو کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې دي. په دغو کې 116 کسانو ته د مرګ سزا او 150 ته د قید سزاګانې اورول شوې دي. د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالي حملې وروسته په 2015 کال کې د دغو پوځي عدالتونو د جوړېدو فیصله شوې وه. بلخوا میرین ټایمز په خپل یوه لیکنه کې وایي امریکا به د افغانستان په جنوبي سیمو کې درې سوه پوځیان ځای پر ځای کوي. دغه پوځیان به په هلمند او نورو سیمو کې د افغان امنیتي عسکرو مرسته کوي. امریکایي پوځي چارواکي وایي دغه پوځیان به تر 9 میاشتو پورې د افغان ځواکونو سره د هغو سیمو په بیرته نیولو کې مرسته کوي چې طالبان پکې زیات اثر او کنټرول لري. هلمند ولایت یو له هغو سیمو دی چېرته چې طالبانو په یو وخت کې زیات کنټرول لرلو او د افیمو د کار له وجې هم زیات مشهور پاتې شوی دی. د امریکایي پوځ یو مشر لیفټنن جنرال ویلیام بیدلر وای د دوی پوځیان به په هغو سیمو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چیرته چې ضرورت وي او زیاتوي په وخت ضرورت په نه یوازې سلام مشوره ورکوي بلکې له دوی سره به په میدان کې هم د وسوالو خلاف جګړه کوي. دا وخت په افغانستان کې نږدې 8,500 امریکایي عسکر موجود دي چې زیاتره په کابل او باګرام پوځي اډه کې پاتې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنوندونکو تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټ لرو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي له روسیې سره د اړیکو پر ځای کول یو ښه کار دی. هغه دا خبر په ټویټر یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې د امریکا یو استخباراتي رپورټ څرګنده کړي چې روسیې ولسمشر په خپله د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ په ګټه د سایبر کمپاین یا انټرنیټي حملو هدایت ورکړی وو. تر دې مخکې ټرمپ د سایبر حملو د مخنیوي لپاره د سختو ګامونو اخستو ژمنه هم کړې وه. نور تفصیل د سیف الله ستانکزی په رپورټ کې وو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له روسیې سره د اړیکو په خوالي ټینګار کړی دی. هغه دا ټینګار یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په یوه استخباراتي رپورټ کې راغلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالد ټرمپ په ګټه د سایبري کمپاین د ترسره کولو امر کړی و. ټرمپ پرون سهار په دې اړه ټویټ وکړ او ویې ویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل یو ښه کار دی، بد کار نه دی، یوازې احمق خلک به فکر کوي چې د ښو اړیکو لرل بد دي. د ټرمپ دا تازه وعده له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو په خاطر د هغه له پخوانیو څرګندونو سره سمون خوري. د ډونالډ ټرمپ د پرونی ټویټ د لیکنې بڼه د هغه د وړمې ورځې له څرګندونو سره چې د امریکا د استخباراتي رپورټ تر خپرېدو وروسته وکړې تفاوت درلود. ټرمپ تر دې مخکې په یو بیان کې له خپل ټیم غوښتي و چې د جمهوري ریاست په لومړیو درېو میاشتو کې له سایبري حملو سره د مبارزې او د هغو د بندېدو په خاطر یوه طرحه جوړه کړي. کرملین تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو په لندن کې د روسیې سفارت پرون په یو ټویټري پیغام کې دا رپورټ خندونکی بللی دی. خو د امریکا د کانګرس ډیرو مهمو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو د امریکا د یاد استخباراتي رپورټ موندنې سمې بللي او اوس وخت د سنا جرګې درې بیلې کمیټې د سایبري کمپاین د څېړلو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تازه استخباراتي رپورټ موندنو د 2016 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پر ډیموکراتیک کاندید هیلری کلنټن د ډونالډ ټرمپ بریا تر سیوري لاندې راوستي ده. تمه ده ښاغلی ټرمپ په دوو اونیو کې دننه د امریکا متحده ایالاتونو د 45م جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي.
سفیر استانګزی چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنودونکو ایف پی خبري جانسلي کې په امریکا کې په لومړي وار د یو تور پوستي ولسمشر منتخب کېدو، د اوسامه بن لادن وژنه، له ایران سره اټمي تړون، د شام بحران او ځینې نورې داسې خبرې دي چې له وجې به یې ولسمشر باراک اوباما د تل لپاره یاد وساتل شي. د خبري اجانس د لیکنې نورې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوري پر 6مه د خپلې دندې پرېښودو تیاری کوي. د نوموړي په اړه ځینې داسې خبرې دي چې یادې به وساتل شي. د جنوري پر 6مه بعد امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې دندې سوګند پورته کړي. ایجنسی د اوباما ولسمشر منتخب کېدو په اړه لیکي که تاریخ پوهان د ولسمشر باراک اوباما په اړه څه لیکي نو دې ته به زیات پام وي چې د غلامۍ د لمین سوړلو شاوخوا 1903 کال وروسته یو تور پوستي سینیټر د امریکا ولسمشر جوړ شو. په دغه موده کې د پولیسو پر بې وسلي تور پوستو د ډسو پترس کې د نسلي تاوتریخوالي پیښې او د ولسمشر باراک اوباما د زیږون ځای په اړه مختلفې مفکورې مخې ته راغلي. خو دا جانس په خبره د اوباما ولسمشر کېدو امریکایي ټولنه کې یو لوی بدلون رامنځته کړ. ایشانس د امریکایي اقتصاد په اړه لیکي چې کله باراک اوباما په لومړي سل د ولسمشرۍ دنده پیل کړه نو هغه مهال د امریکا اقتصاد خراب و. پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش او د بانک مرکزي نظام د حکومت هڅې له زیان سره مخ کړې وې. خو ولسمشر اوباما د ولسي خرچو زیاتولو دغه سې په نورو برخو کې د نظریاتي مخالفت باوجود حکومتي لګښتونه تر 1.1 ارب ډالره زیات کړ او اقتصاد ته یې وده ورکړه. ایشانس امریکایي ولس ته د انصاف ورکولو په اړه لیکي چې د 2010 کال د مې په 2مه نیټه باراک اوباما د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې اعلان وکړ. اسامه بن لادن د پاکستان په ابټ آباد ښار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. ایف پی خبري ایجنسی له ایران سره د ایټمي تړون په اړه لیکي څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې امریکا پر ایران د ایټمي وسلې جوړولو له وجې بندیزونه لګولي وو. د دې د مخنیوي لپاره هلې ځلې کولې. خو دې لړ کې ولسمشر اوباما یو بیله لاره خپله کړه او له ایران سره پټې خبرې پیل کړې. ایجنسی لیکي د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی ایټمي تړون به د ایران مخالفه هیوادونو اسرائیل او سعودي عرب سره د امریکا پر اړیکو اغېز وکړي. خو دې تړون په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلې زیاتېدو مخنیوي وکړ. په شام کې د امریکا پوسی مداخلت او د ولسمشر اوباما بهرنۍ پالیسۍ په اړه اجانس لیکي د شام بحران د اوباما لپاره د بهرنۍ تګلارې او پوسی مداخلې په برخه کې تر ټولو لوی ازمیښت و. اجانس لیکي څېړونکي به تر ډېرې مودې پورې پر دې بحثونه وکړي چې آیا د اوباما پالیسي سمه وه او که نه. ایف پی خبری ایجنسی د آب و هوا بدلون په برخه کې د ولسمشر اوباما هلو ځلو په اړه لیکي د ولسمشر اوباما 8 کاله د دندې په نتیجه کې د ماحولیاتي قانون سازۍ، سمندري ماحول خوندیتوب، د کاربن اخراج کمولو په ګډون په مختلفو چارو کې ډیر کارونه وشول. خو د اوباما د ماحولیاتو په اړه ایجنډا د هغه ځای ناستې له اړخه په مسلسله توګه تر نیوکو لاندې راغلې ده. ایجنسی لیکي ډیموکرات ګوند امریکایانو ته د صحت سهولتونو په برخه کې د لسیزو راهیسې هڅې کولې او دې کې پاتې راغلي وو. ولسمشر اوباما دې لړ کې د پوره کارونو جوګه نه شو خو تر هغه لسګونه میلیونونه کسانو یې د روغتیا بیمه وغځوله چې په خاور سره نه وه. اژانس لیکي ولسمشر اوباما په خپله موده کې کیوبا ته هغه سې یادګاري دوره وکړه چې پخوانی ولسمشر ریچرډ نیکسن په یو وخت کې چین ته کړې وه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې داغه مین نشوند ته سره نسته دا
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه ختمي کیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د افغانستان د مشرانو جرګې په کونړ ولایت کې د زورواکو لخوا د ځنګلونو په پریکولو اندېښنې ښایي د دغه جرګې غړو د یکشنبه په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د ځنګلونو د پریکولو مخنیوي او خوندي ساتلو ته اقدامات وکړي. نور تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې ورو
د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د ځنګلونو د وضعیت د ارزولو لپاره یو پلاوی د کونړ ولایت ته واستوي. د دغه جرګې غړو د یکشنبه په ورځ په کونړ ولایت کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنه وښوده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه د سناتورانو له سرګندونو وروسته وویل ځنګلونه د هیواد شتمني ده او باید خوندي وساتل شي.
مختلف هیات د افغانستان شمول هیات لر شیل ته وضعیت وګوري که واقعا ځنګلونو دغه وحشت او دهشت په همدغه حالت روان دي. ځنګلونه د افغانستان سرمایه ده نه د کونړ. نو حراست او ساتل په موږ او تاسو باندې لازمي او فرض دي او باید په هر شکل سي د دې نه ساتنه وکړو. زما مشوره دا ده که تاسو بنئ او پنځه نفر څلور نفر ساسو صاحبان د لر شي همدانن سبا د خپل بررسي او معلوماتو کې بیرته راشي او یا سه شنبه ورځ دلته مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ سناتور محمد طیب عطا وویل هره ورځ د دغه ځنګلونو نو شاوخوا درې زره ونې د زورواکو لخوا پرې کیږي. د ده په خبره موضوع څو ځله له سیمه ایزو او مرکزي اړوندو ادارو سره شریکه کړې خو په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی. په خوا تر دې هم د خوست او تخار په ولایتونو کې ځایي اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنې ښودلې دي. ویل کیږي چې ځنګلونه په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، بادغیس، تخار او سمنګانو په ولایتونو کې ولاړ دي چې ډېر ځله د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه پرې کیږي. په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د ځنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق یې د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد وویل ډیری دغه ځنګلونه د زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا پرې او پاکستان ته قاچاق کیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وویل د ځنګلونو وهل او د لرګیو قاچاق یې معنی دی او هر څوک چې دغه کار ته هڅه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د بویل د ځنګلونو وهل او بهر ته د لرګیو قاچاق په مجموع کې معنی دی. اړوندو پولیسو ته دنده سپارل شوې چې هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د ځنګلونو د پرې کولو اقدام وکړي. موږ څو نقلیه واسطې راګرځولي او هیچ چا ته چې په هر سطح کې وي بیا هم اجازه نه ورکوو چې دغه کار وکړي. دغه کار په جدي توګه زموږ پر مخ کې دی او باید په اړه اجرات وکړو. ځینو سناتورانو وویل که حکومت د ځنګلونو ساتلو او پراختیا ته پام وکړي له یوې خوا به د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي او له بلې خوا به د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته شوې وي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کاسې هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خو دې
دا هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو تاسو لپاره دا افغانستان پړیو بل رپورت هم درو د افغانستان ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن یو غړی یو شمیر غړی او د چارو پوهان د اسلامي هیوادونو د ترهګری ضد اتحاد د مشر په توګه د راحیل شریف ټاکنه نامناسبه او بې اغیزه بلل ده. دغه څرګندونه وروسته له هغې کیږي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه څرګندونه له پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړي چې دا پریکړه د پاکستان حکومت تر سلا مشورې وروسته شوې ده. پر دې موضوع نور تفصیل د واصل وصال په دې رپورت کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي وایي چې د اسلامي هیوادونو په ترهګرۍ ضد اتحاد کې اکثره شامل هیوادونه په خپله په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل دي او د راحیل شریف ټاکل د داشان اتحاد د مشر په توګه نامناسب او بې اغېز دي. د دغه کمیسیون یو غړي نادرخان کټوازی د یکشنبه په ورځ وویل چې په دغه اتحاد کې شامل اکثره هیوادونه د ترهګرۍ لمنځه وړلو ته ژمن نه دي. کټوازی د دغه اتحاد د مشر په توګه د راحیل شریف ټاکل کېدل مناسب نه ګڼي. وایي چې د دغه اتحاد مشري باید داسې یو کس ته ورکړل شوی وای چې د ترهګرو څخه د ملاتړ له تورونو پاک وای. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دغه هیواد د پوځ پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال راحیل شریف د 9 اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد اتحاد مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان یو ځایي ټلویزیونی چینل جیو سره د خبرو اترو پر مهال د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د دې خبرې پخلی کړی دی. د ښاغلي آصف په خبره دا پریکړه د پاکستان حکومت سره له سلا مشورو وروسته شوې ده. د اسلامي هیوادونو په پوځي اتحاد کې مصر، قطر، متحده عربي امارات، ترکیه، ماليزیا، پاکستان او ځینې افریقایي هیوادونه شامل دي. د معلوماتو له مخې د 2015 کال په دسمبر میاشت کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د 13 اسلامي هیوادونو د پوځي ټلوالې د جوړولو پلان شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو د بیا بیا هڅو باوجود بریالی نشو. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په خبرو کې وویل که چیرې راحیل شریف په رښتیا سره د دغه اتحاد مشر ټاکل شوی وي دا د افغانستان او سیمې د هیوادونو لپاره ډېر د اندېښنې وړ موضوع ده.
زه فکر کوم چې د راحیل شریف داخل ته ټاکل کېده زمونږ د وطن دپاره ډېر خطرناک دی. کولی شي چې دا د نورو مملکتو د اسلامي مملکتو توجه د ځان خواته د پاکستان خواته واړوي او زمونږ هغه هیلې چې له اسلامي هیوادونو سره دي چې دوی به له مونږ سره د ترهګرۍ په ځپلو کې کومک وکړه یا به د خپلې پیسې کې مونږ سره کومک وکړه زه فکر کوم چې د دې موجودیت زمونږ دپاره په دې پوست کې ډېر ضررناک
دا چې د پاکستاني چارواکو رسنیو دغه ادعاوې به تر کومه رښتینې ثابتېږي دا به د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد اتحاد تر رسمي دریځ وروسته معلومه شي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو د ربانې غړی اخري رپورت په لور ستاسو پام راګرځوم. د بلوچستان د لورلای یو شمیر میرمنو او ماشومان دا وخت په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د دوی غوښتنه دا ده چې په لورلای کې د اف سی ځواکونه د دوی کورونه نه نړوي. اف سی ځواک وایي دا کورونه د فوس پر ځمکه جوړ کړي، نو ځکه یې د خالی کول غواړي. په صوبه کې د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند چارواکي وایي چې باید اف سی له دې کاره لاس واخلي. بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې لورلای د رساله لاین نومي محلې اوسیدونکي وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی د کورونو په نړولو پیل کړی دی. د دې محلې اوسیدونکي حاجي محمد ایوب ترین مشال رډیو ته وویل رساله لاین د لورلای د شار هغه محله ده چې تر 2500 زیاتې کورنۍ پکې له لسیز راهیسې ژوند کوي. د د په وینا هلته موجود مکانونه د اوسیدو نه وو، نو دوی شاوخوا 1.5 کال وړاندې له رسمي اجازه وروسته پرې کورونه جوړ کړل.
34 کسان په نوښتان ورکړل او دا مکانونه بیا دوی مطلب ونړول. زنانې دي، الکان دي، چنیان لوی واړه، دا ټول په یخ کې ناست دي. په دې کې بیا زموږ خلک تللي دي اسلام آباد حالت مطلب درلا غولي د انتظار کې په دا یخ کې خرچې دي، تکلیفات دي، زنانې چنیان ورسره دي.
نوموړي زیاته کړه چې له دوی سره ژمنه سوی وه چې حکومت او امنیتي ځواکونه به دوی هیڅ کله هم له دې ځای نه باسي او په بدل کې به د دې محلي اوسیدونکو چاوڼۍ ته کرایه ورکوي. خو د ده په وینا اوس د اف سي ځواکونو لخوا خبرداری ورکړل سوی دی چې دا محله دې خالی کړل سي. حاجي محمد ایوب وویل د اف سي ځواک مشران نه دوی ته په بدل کې بل ځای سرپناه ورکوي او نه هم د غمځکه ورباندې پلوري. د لورلای د مدني ټولنو د اتحاد مخکش انور ناصر مشال رادیو ته وویل چې په دې شاوخوا 2500 کور کې داسې خلک ژوند کوي چې دوه وخته ډوډۍ ډیر په ګرانه پیدا کوي.
په دې کې اکثریت شوی ډیر اکثریت شوی هغه د ګوني غریب خلکو غو دی بالکل د روزانی د مزدور کار خلکو دی چې د ماشه پر مړی یاریان دي، د ماشه مړی نشي پیدا کولای. لکه په پاتا کې چې کوم عمل دا کورسز کوي الته د کورو د مسمارولو دلچم دا چې یو پنځه پښ کورونه د خلکو د مسارکل او د کور سامانونو د شانه د باندې راتښتل به قاعده کورونه ونړول.
د دې نړول سو کورونو میرمنی او ماشومان له تیرو څو ورځو راهیسې اسلام آباد ته تللی دي او هلته د پریس کلب مخې ته هړتال کوي. په صوبه کې د واکمن اتحاد غړي پښتونخوا ملي او میګوند مخکش سنیټر عثمان کاکړ وویل دوی میاشتې وړاندې پر دې مسله په سینټ کې هم ژغ پورته کړی. د وویل په سینټ کې د دفاعي کمیټې مشر او یو شمیر نورو با اثر کسانو ورسره منلې ده چې اف سي ځواکونو له دې خلکو سره زیاتۍ کړې دي او دوی به په دې اړه خپل ژغ پورته کوي.
ساجده صاحب ورالي زموږ سره د دا پیپلز پارټي په نمانه د درځي په سینټ کې بیا مشاهد حسین صاحب نن دا د ډیفنس کمیټې چیرمن دی، سره بیا د مسلم لیگ کا په نمانه د درځي بیا د ډیفنس سیکرټري سره موږ نه چنګو کې ترون چی ناغم دا ولس دا سم کار نه دی سوی ځکه نه دی سوی دا بزرګ تیم دا مسجد کورونه نه ونړي او دا خلک خپل کورو ته برتیا لای کی.
سنیټر عثمان کاکړ وویل د پاکستان امنیتي ځواکونه دي د دې غریب خلکو په بې کور کولو سره د نفرت اورته لمن نه وهي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدله چې د پښې بوتي رسیدلې وي. سوشل میډیا پاتې دي چې پکې یو وار بیا فرخنده اسد توار ورکو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو اف سی آر قانون خلاف نن په باجوړ کې یو جلسه کړې ده. د ګوند ځایي مشرانو وویل چې باید د فاټا د حیثیت بدلولو په اړه د قبایلو نه پختنه وشي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر د لادرک کړل شوی پروفیسر سلمان حیدر د خوشی کولو لپاره د کوششونو تیزولو امر کړی دی. چارواکي وایي په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل به له 14 جنوري پیلوي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې کډوال دی د واپسۍ لپاره زر تر زره خپل اندراج وکړي. د خیبر جنسۍ باډې او تیرا میدان سیمو ته ستانه شوي کډوال وایي په ډنګتل شوو کورونو کې له سخت یخنۍ سره مخ دي او باید حکومت ورسره مرستې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه پلان جوړ کړی دی. د شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې په دغه پلان کې په افغانستان کې د سولې په عملي کولو غور شوی دی. د افغانستان د سینټ مشر نن ویلي باید دغه هیواد ته د راستانو شوو کډوالو سره پوره مرستې وشي. یو این ایچ سی آر وایي په 2018 کال کې د 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نن په بیت المقدس کې یو ټرک د اسرایلي پوځیانو په یوې ډلې ورختلې چې پکې 300 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي دغه یو ترهګر حمله وو او زیاتوي د ټرک ډرایور یې هم وژلې دي. یو پولیس چارواکي ویلي په وژل شوو او ژوبلو کې درې ښځې هم شاملې وې. نن د بغداد په شرقي سیمه کې په یو موټر بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي دي. ځینې خبري ادارې د وژل شوو کسانو شمیره دیار لسخای. په دغه حمله چې په شیعه میشتې سیمه جمیله کې د سبزو په یو مارکیټ کې شوې ده پکې ګڼ کسان ژوبل شوي هم دي. اسلامي دولت وسطوالې ډلې د پیښې ذمواري منلې ده او امریکایي څارنوالانو یو تن د فلوریډا په ایرپورټ کې په خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړی دی.
درنو اردوونکو هم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. خپل کوربا ګلایاز د خبرونو وایان دا فرخنداسه تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال رادیو د ناسته خبرونه د سهار 9 بجې پیلو. کچر تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا ملري خوشاله و آباد اوسئ.